بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او عزتمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به یې. زمونږ له خوا تود سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزونې قبولې کوي. زه زیب شاهین او زمانور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1401 هجري لمریز کال د وري د میاشتې 12مه نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 4مې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 6مې نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د اوري 6مه نېټه د ایران د ایټمي پراختیا د بشپړ ستراتیژیکي سند مخکتنه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د روژې مبارکې میاشتې په اړه د خاصو پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام واورئ. له دې وروسته به هنداره پروګرام کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت په اړه د ملګرو ملتو د خبردارۍ په اړه له خپلو خوږو میلمنو افغان کرپیجانو حاجي محمد امین فروتن او محمد انور سلطانی سره وغږیږو. او په اخیر کې به نننۍ ورځپاڼو ته له کتنې پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو یو څو شیبې پس بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر رئیسی وویل په مشهد کې جنایت د امریکایي تکفیری عنصر لخوا شوی دی. د ایران سنی عالمانو وویل تکفیری وهابي ډلې د اسلام اصلي دښمنان دي. افغان طلابو د امام رضا علیه السلام په حرم کې جنایت سخت وغنده. طالبانو وویل له ایران سره د هیرمند اوبو د حق په اړه ملګرتیا کوو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې د جنایت په غندلو سره وویل په کتي توګه دغه ترخه پیښه د یو منحرف او امریکایي تکفیری ډلو تر تاثیر لاندې عنصر لخوا ترسره شوې ده. د ولسمشر د اطلاع رسونې د سایډ د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی په یو پیغام کې وویل د حضرت امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې چې له هر ډول دین او مذهب نه بالاتر د نړۍ د ټولو پتیالیو او ننګیالیو انسانانو لپاره د امن ځای دی، پرونه پې خدما بنده او د دغه رؤوف امام د ټولو مینوالو د غمجنېدو او زړه دردېدو سبب شوه. ولسمشر زیاته کړه چې دغه پیښه به له مخکې زیات د اسلام او اسلامي ایران د مینوالو د وحدت او یووالي سبب شي، او په نتیجه کې به د انحرافي ډلو رسوایی رامنځته شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د هیواد د اطلاعات وزارت وګمار چې د نورو زی سلا ادارو په ملګرتیا سره د په ډېرې چټکۍ سره د پرونۍ ورځې د پیښې عوامل وپیژني او تعقیب دې کړي او نتیجه دې عوامو ته اعلان کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا د جرګې مشر محمد باقر قالیباف، د قوم د علمیه حوزې د مدرسینو ټولنې او دغه شان د ایران نورو ادارو هم دغه پیښه غندلې ده. له بلې خوا د ایران سنی عالمانو ویل تکفیری وهابي ډلې د اسلام اصلي دښمنان دي. د ایران د مختلفو سیمو سنی عالمانو د امام رضا علیه السلام په حرم کې د جنایت په غندلو سره تکفیری وهابي ډلې د اسلام اصلي دښمنان او د امریکې او اسرائیلو نوکران وبلل. د تسنیم خبری اجان د رپورټ له مخې د ایران د سیستان او بلوچستان صوبې سنی عالمانو د رهبرۍ د خبرګانو د شورا غړي او د ایران سنی عالم مولوی نذیر احمد، د ایران د میرجاوی خار د جمعې سنی عالم مولوی عبدالرحیم ریګیان ریگیان پور د ایران د سرباز خار د جمعې سنی امام مولوی عنایت الله رسولی او همدارنګ د ایران د شمالی خراسان صوبې سنی علماو په بیلابیلو بیانیو جاری کولو سره د امام رضا علیه السلام په حرم کې دغه ترهګریزه حمله په سختو الفاظو سره وغندله او وی ویل چې هر څوک د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تفرقې اچولو کوشش کوي په کتی توګه کافر دی. په دغو بیانیو کې همدارنګ راغلی دي د روژې په مبارک میاشت کې په رجبي حرم کې په ظاهرینو علماو باندې حمله او بې حرمتي د هر مسلمان او غیر مسلمان وجدان لرونکي انسان له نظره سخت غندیدونکې چاره ده. د سنی عالمانو په دغو بیانیو کې د مسلمانانو اتحاد او امنیت ګډوډونکو عناصرو سره د سخت چلند کولو غوښتنه شوې ده. په دغو بیانیو کې دا هم ویلي شوي دي چې شهید جنرال قاسم سلیمانی په وسیلې او قربانۍ سره په سوریه او عراق کې د امریکې او اسرائیلو او تکفیری ډلو د دسیسو او نقشو د ناکامۍ او همدارنګ په نړۍ کې له اسلامه د ویرونې په پروژه کې د خپلې ماتې د درمان لپاره په داسې نازول مردانه اقداماتو لاس پورې کوي چې د مسلمانانو د اتحاد او یووالي په ذریعه سره به دغه غیر انساني او نازوان مردانه سازشي اقدامات ناکام شي. افغان طلاب هم د امام رضا علیه السلام په حرم کې جنایتو غند. په ایران کې میشته افغان طلاب په یوې بیانیه کې د امام رضا علیه السلام په حرم کې د بے حرمتۍ او جنایت په غندلو سره وویل بے لشکه استکبار او پسیمه کې نور او پسیمه کې نوکران د دغه جنایت اصلي عاملان دي. د ایرنا د رپورټ له مخې په ایران کې میشته افغان طلاب په دغه بیانیه کې راغلی دي د امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې د فعالو دینی علماو د شهادت او جوبلیدو درنه خبر مونږ په سخت غم او درد اخته کړو. دغه بیانیه زیاتوي بې له شکه په دغه پیښه کې د استکبار او پسیمه کې نوکران د دغه پیښې اصلي عاملان دي چې د اسلامي امت ترمنځ تفرقه او بې اتفاقي رامنځته کوي. په دغه بیانیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت له دوست او ورور ملت په تیره بیا د دغه هیواد له چارواکو وغوښتل چې د دغه ترهګریزې پیښې کورني او بهرني عوامل دي وپیژني او څرګندې کړي. همدارنګ د افغانستان د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا هم د دغه ترهګریزې پیښې غندنه شوې ده او د ملتونو او مسلمانانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کولو دسیسه بللې ده. د یادونې پرون مازیګر په مشهد کې د اهل بیت علیهم السلام اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام د حرم په پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم نوم انګړ کې یو تکفیری کس په دریو دینی عالمانو ظاهرانو په چاکو سره حمله وکړه. د دغه حمله له کبله یو دینی عالم شهید او دوه نور جوبل شول او روغتون ته یوړل شول. حمله کوونکي کس هم د امنیتي ځواکونو حفاظتي عملې په لاسو نیول شوی او د ایران د اطلاعاتو او امنیتي عواملو په اختیار کې ورکړل شوی دی. خبرونه له ریډیو تهران اوري. میدان وردګ ولایت کې 150 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي چې نور حالې له افغانستان زمونږ خبريال پر راپورټ کې وایي.
د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت د نرخ ولسوالۍ په پیاروخیلو سیمه کې د څښاک اوبو رسولو یوه شبکه د ریاست د رئیس مولوي وحیدالله راشد، د پروګرامونو امیر انجینر سعدالدین سعادت او د یاد ریاست د انجینري ټیم لخوا څخه ګټې اخیستنې ته وسپارله. د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوي راشد د سیمې له اوسیدونکو څخه د دې شبکې په کلکه د ساتنې غوښتنه وکړه ترڅو پرې لګول شوي پیسې حلی زدی د نه پاملرنې له امله په اوبو لاهونه شي. د یاد ریاست د مطبوعاتو د څانګې مسؤول زین الله زرین له تهران راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې یاده شبکه د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د سویډن کمیټې د 3.1 میلیون افغانیو په مالي لګښت سره د یو کال په لړ کې ورغول شوه.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ پیاروخیلو سیمه کې د څښاک اوبو رسولو یوه شبکه تر بشپړې څارنې وروسته نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. 150 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. یاده شبکه د کلو د بیارغونې پراختیا ریاست تر چتر لاندې د سویډن همکاري موسسې 3.1 میلیون افغانۍ په مالی لګښت ورکولو سره د یو کال په جریان کې رغول شوې ده.
نوموړی زیاتوي چې د یادې شبکې د جوړولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته 540 کاري ورځې ځانګړې شوي چې 155 تنو ماهرو او 315 اتیا تنو غیر ماهرو کارکوونکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او په وینا یې په راتلونکي کې به 150 ځایي کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي.
د سیمې اوسیدونکو ته 540 کاري ورځې رامنځته شوې دي چې پکې 155 ماهرو او 315 اتیا غیر ماهرو کارکوونکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. په راتلونکي کې به له دې شبکې 150 ځایي کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
په پای کې د یادې شبکې تر ګټه اخیستنې وروسته د سویډن موسسې لخوا څخه د سیمې 160 تنو کسانو ته د روغتیا ساتنې په خاطر روغتیايي کیټونه هم وویشل شول. باید وویل شي چې په افغانستان کې مختلف خیریه بنسټونه په مختلفو برخو کې لکه بیا رغونه د زده کړې او صحي مرکزونو مالي لګښتونو ته غاړه ږدي چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې په غزني کې هم د نجونو د یوه ابتدایي ښوونځي د بیا رغونې چارې د ناروې موسسې له لوري پیل شوې. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. طالبانو ویل له ایران سره د هیرمند د اوبو د حق په اړه ملګرتیا کوو. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د اوبو او انرژي وزیر وویل دغه حکومت د اوچکلۍ او د هیرمند د سیند د اوبو د کمښت باوجود له دغه سیند څخه د ایران د اوبو د حق په موافقه لیک پابند دی. د هیرمند د معاهدې له مخې چې په 1922 کال کې د ایران او افغانستان د چارواکو لخوا لاسلیک شوه، د هیرمند د سیند له اوبو څخه د ایران ونډه په کال کې تقریبا 1.4 ملیون مکعب میټره اوبو او په یو منټ کې تقریبا 26 مکعب میټره اوبو برابر ده، چې البته په مختلفو میاشتو او موسمونو کې فرق کوي. زموږ د خبریال د رپورټ لمخه په افغانستان کې طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور پرون په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت لمرسیال سفیر سید حسن مرتضوی سره په کتنه کې وویل د وروستیو څو کلونو وچکلې او اقلیمی بدلونونو د هیرمند د سیند د اوبو په اندازې تاثیر کړي، خو طالبان د دوه اړخیزي موافقې او نړیوالو معاهدو په بنیاد د دغه سیند په اوبو د ایران په حق پابندي او په دې اړه له ایران سره ملګرتیا کوي. د افغانستان مخکینی حکومت چې د ایران د اوبو د حق د منلو ادعا کوله، په هیرمند سیند باندې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند په جوړولو سره په عملي توګه د دغه موافقې د عملي کېدو خنډ شو، چې د ایران په خاوره په تیره بیا په سیستان او بلوچستان صوبه کې د هیرمند سیند د چاپیره سیمو انساني، حیواني او نباتي ژوند ته زیات زیانونه ورسول. د 2021 کال د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې طالبانو د موقت حکومت په اقتدار کې راتلو سره د ایران د اوبو د حق په اړه د هیرمند په معاهده په پابندۍ تاکید وکړ. پاکستان په هند کې د مسلمانانو د کورونو سوځول وغندل. د پاکستان خارجه وزارت د یوې بیانې په خپرولو سره په هند کې له اسلام د ویرونې زیاتېدل او د دغه هیواد په راجستان صوبه کې د مسلمانانو په خلاف بلوي او د هغوی د کورونو سوځول سخت وغندل. د خبر پرو شویو رپورټونو له مخې د بی جی پی د اورپکو لخوا د هند د راجستان صوبې د کارا اولی سیمې د مسلمانانو تقریبا 30 کورونه اوس وځول شول. ویل کیږي چې د هند حکومتي ځواکونو او پولیسو د دغو حملو په وړاندې هیڅ رد عمل نه دی څرګند کړی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د اوری شلمنیټا د ایران د ایټمی پراختیا د بشپړ ستراتیژیکی سند مخکتنه دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زه زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر ویل د ایران د ایټمی پراختیا د بشپړ ستراتیژیک سند مخکتنه د روان 1400 هجری مریز کال د اوری د میاشت په شلمه نیټه کیږي. د ایران د ایټمی ادارې مشر محمد اسلامی پرون وویل په دغه سند باندې په مختلفو برخو او څانګو کې د ایټمی ټکنالوژي او د ایران صنعتي کېدو ټولو اړخونو ته پاملرنه شوې ده. هغه زیاته کړه د دغه سند په بنیاد د سوانګو له سرخې سره اړوند تولیدات د کمیت او کیفیت ترسره شوي هدف ټاکنې له موجودو ظرفیتونو نه علاوه د ایټمي برېښنا په موضوع کې تر لس میگاواټه اندازې پورې د یونټونو د جوړولو لپاره هدف ټاکل مو اټکل کړی دی. اسلامی همدارنګ د ایران د خوزستان صوبې د دارخیون سیمې د 350 میگاواټي برېښنا کوټ جوړولو ته په اشاره سره وویل دغه برېښنا کوټي پروژه په بشپړه ایرانی دغه برېښنا کوټي پروژه به بشپړه ایرانی وي چې د پراختیا په پروګرام کې د ادارې د ضرورت وړ تحقیقاتي ریکټرونو تر څنګ شتون لري. د 1915 کال د اوری په 6 نیټه د ایران په خلاف د مختلفو ظالمانه بندیزونو باوجود د ایران د اسلامي جمهوریت د ایټمی صنعت او ایټمی قوت ته په لاسرسی کې د ایرانیانو د ملي ویاړ د یاد راوړلو په تاریخ کې د عطف د یو ټکی په توګه ده. په دغه نیټه سوله ایزې ایټمی ټکنالوژۍ او د یورینیمو د پخولو بشپړه لړۍ ته د ایران د لاسرسی خبر اعلان شو. ایران د ټولو بندیزونو او خنډ اچونو باوجود اوکړې شول د ایټمی سوانګو د تولید بشپړه سرخی ته لاسرسی پیدا کړی او د نوي نسل سنټریفیوژونو ته په لاسرسی او د ایټمی انرژي نړیوال اژانس ته په اعلانولو سره د یورینیمو د پخولو د ټکنالوژۍ لرونکو هیوادونو په قطار کې راغې او د ایټمی کلب په غړو هیوادونو کې شامل شو. ایټمی ټکنالوژي په محوري او بنیادي ټکنالوژۍ یو محوري او بنیادی ټکنالوژي ده چې د نویو ټکنالوژي او نویو صنایعو په پراختیا کې ستره ونډه لري. د ایران اسلامي جمهوریت هم د خپلو سینځانانو په توانمنې باندې په تکیه سره له ایټمی انرژي څخه سوله ایزې استفادې ته مخه کړه او په روغ نیت سره ثابته کړې ده چې له دغې انرژي څخه د سوله ایزې او صنعتي استفادې نه بغیر بل څه مقصد نه لري. د دې باوجود له سوله ایزې ایټمی انرژي څخه د ایران له ګټې پورته کولو څخه د مخنیوي لپاره د امریکې په مشرۍ د دښمنانو سیاسي او اقتصادي دبونه دوام لري چې وروستی مقصد یې د ایران د ملي قوت کمزوري کول دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د 1999 هجری مریض کال د کب د میاشې په 14 نیټه د خبریا د خبرګانو د جرګې د غړو په کتنه کې وفرمایل لویدیځوال وایي مونږ له ایټمی وسلو سره مخالف یو. دروغ وایي دا هم مسله نه ده. شاید له هغوی څخه زیاتره پوهیږي چې مونږ د ایټمی وسلو په تکل کې نه یو، خو هغوی حتی له متعارف وسلو سره هم مخالف وایي مخالف یو. په اصل کې هغوی زمونږ له دفاعي وسایلو سره مخالف دي، غواړي له ایران څخه د قوت مختلفې برخې وتروړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران ایټمی سینځدانان په دې کې کامیاب شول چې زیات استعمالیدونکي مختلف محصولات چې په د هیواد د ساینسي او تحقیقاتي مرکزونو له ضرورت وړ تولید کړي. د مثال په توګه ایرانی سینځدانانو د کینسر د تشخیص او علاج په برخه کې هم اکتشافات ترلاسه کړي دي چې د کلینیکل ازموینې مرحلې ته داخل شي. ایران په دې برخه کې د نړۍ په برترو 5 هیوادونو کې شامل دی. همدارنګ ټاکل شوی دا چې په راتلونکو 100 ورځو کې د پلازما تھراپی په برخه کې چې له خوراکي او کرهنیزو موادو سره اړوند ده د ایټمی ټکنالوژۍ د لاسته راوړنو مخکتنه وشي. جوته ده چې د ټولو دباونو حتی د ایرانی سینځدانانو د قتلولو باوجود چې دښمنانو د ایران له ایټمی پرمختګونو څخه د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي، د دغه ستراتیژیک سند د لاسته راوړنو مخ په زیاتېدو وده د پوره کېدو په حال کې ده او د دښمن خنډ اچونو ونه کړی شول له د ایران د ملت د عزم او کلک ارادې مخنیوي وکړي. د ایران د ایټمی انرژي مشر هم د پرمختللو ټکنالوژیو په خاص توګه د ایټمی ساينس او ټکنالوژي د ترقې ضرورت ته په اشاره سره ویلي دي دښمنانو زموږ د ساينسدانانو په شهیدولو سره کوشش کړی دی د ایران د پرمختګ لار بند کړي، خو د خدای پاک په فضل سره دا چاره د دې سبب شوه چې زموږ د ایټمی ساينسدانانو ایمان لا مضبوط شي او په لا زیات جدیت سره په نوي ساينس او ټکنالوژي کې ځغلنده حرکت وکړي.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه ومنئ. ستاسو د تعتونو د قبلې دا په هیله د تلپاتې وژمې د پروګرام یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان ویناو کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې د قرآن کریم لخوا له دښمنه د نهیرېدو په اړه، د قرآن د سپارښتنې پر د رهبری د ستر مقام لنډې شان خبرې درته وړاندې کوم، چې پکې د بدلون د راوستلو لپاره لوی شرط له دښمن او دښمنیو نهیرېدل بیانوي. قدرمن اوریدونکو، هغه حضرت فرمایي د بدلون دراوستلو لپاره یو لوی شرط له دښمن او دښمنیو نه وېرېدل دي. خدای تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي وتخشى الناس والله احق ان تخشاو، د دنیا له خلکو باید ونه وېرېږئ او د یو بل له خبرو مه وېرېږه. هر یو مثبت او لوی کار ممکنه ده ځینې مخالفان ولري. مخالف مخالفت کوي. نن د انټرنیټ پښتون سره د مخالفتونو ډولونه هم غالبا زیات توند او زورون کیدی. که یو مهم صحیح یقینی او حساب شوی حرکت کیږي، باید د دغه چیزونو پروا و نه کړي. د بهرني دښمن پروا هم باید و نه کړي. هر ډول حرکت چې په هیواد کې د اصلاح په لور کیږي، د دښمن یوه لویه جبهه موجوده ده چې دې ته ناست دی او همیشه فکر کوي چې یو گزار ورکړي، هم د هاردویر په برخه کې او هم د سافت ویر په برخه کې. د دوی سافت ویر حملې همدا دی چې په هیواد کې کومې مهمې منطقي او سمې فیصلې کیږي، په خپلو پراخو تبلیغاتو سره تر پوښتنې لاندې راولي او په دغه تبلیغاتي سترواکۍ سره چې د صهیونیستانو په لاس کې ده، هغه وځپي او له منځه یې یوسي. باید له دوی ونه وېرېږو، باید حرکت وکړو، او زما په اند لاره یې هم همدا ده چې ځوان ځواکونه په ډګر کې موجود وي. څوک چې پروا نه کوي او نه ویریږي او بې له ملاحظې حرکت کوي، ځوان کسان دي. البته د ځوانو ځواکونو شتون په همهغه شکل چې مخکې مې عرض وکړ، له ځوان فکر او ځوان روحیې استفاده او د هغه له اقدام او جرأت او حرکت استفاده د غیر ځوانانو د شتون د نفي په معنا نه ده. شرط یې دا دی چې دا کار ونشي. عزیزانو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره، نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
د روژې د مبارک میاشتې د څلورمې ورځې دعا.
اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأزقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناورين.
اے خدایا، ما ته په دې میاش کې ستا د فرمان او حکم د قائمولو توفیق راکړي، او ستا د ذکر خوږوالی ر باندې وڅکي، او رته په دې میاش کې ستا د شکر گزاری ادا کول رزده کړي د خپل کرم په خاطر، او پکې مې حفاظت وکړي د خپل حفاظت کولو په خاطر. اے تر ټولو زیات کتون کې
سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د سوالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه ونې کې هیلي ومنې. ایزانو د هندارې له یوې بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. د ملګر ملتونو د کد والی لوړې کمیشنری په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې 24.4 میلیونه خلک له سختې خوراکۍ ناامنۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره وایي چې اوس وخت را رسېدلی چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ودرېږو. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره بشري مرستې قدرت ته د طالبان د رسېدو په پلمه یا درولي یا یې هم کم کړی دی، او د نړیوالو ادارو لخوا د لوږې له امله د میلیونونو افغانانو د مرګ د خطر له خبردارۍ سره سره یې په دې اړه څه نه دي ترسره کړي. د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو کنګلېدل یو بل عامل دی چې طالبان نه دي توانېدلي د خلکو ورځني ضروریات پوره کړي. که څه هم په تېرو میاشتو کې ځینې هیوادونو په تېره بیا ګاونډیانو او اسلامي ایران افغانستان ته خوراکي، درملیز او نور د ضرورت سامانونه لېږلي، خو د غمیز پراختیا ته په پام سره دغه مرستې کفایت نه کوي. په افغانستان کې د لوږې د خطر په باره کې د نړیوالو ادارو د خبرداري او دوام په دغه هیواد کې د خوراکي موادو د سخت کمښت، ډیر انفلیشن او د افغانۍ د ارزښت د کمیدو له امله دي او باید نړیواله ټولنه په دې اړه لاس په کار سي. پر لوږې سربیره په افغانستان کې د روغتیایي او صحي حالت په اړه هم خبرداري ورکول سوي دي. نړیواله ټولنه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو ځینې غوښتنې هم لري او خپلې مرستې له هغو سره مشروطې کړې دي، خو طالبان هم یا ډیر غرند اصلاحات کوي او یا د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته بیخي پام نه کوي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچوو چې په دغو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې څه دنده جوړیږي او آیا د طالبان لخوا د نړیوالې ټولنې د غوښتنو له منل کېدو سره د دغه مرستو مشروطول سم کار دی که غلط. په دې بحث کې له موږ سره ملګرتیا کوي د سیمې کارپو محمد انور سلطانی او سیاسي او جهادي فعال حاجی محمد امین فروتن. لیولند شاند می ورسه بیر ترا غرز او ساسو خدمت ته. په هندار خبرونه کوم هر کله کو خپل بحث د شاغله محمد انور سلطانی څخه په پښتن سره پیلو. سلطانی صاحب، د ملګر ملتونو د کډوالو لوړ کمشنر په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې 23.4 میلیون خلک له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره وایي چې اوس وخت را رسېدلې چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ودرېږو، که څه هم ځینو هیوادونو په تېره بیا ګاونډیانو له افغانستان سره ځینې مرستې کړې خو کافي نه دي. سلطانی صاحب، ستاسو په خیال دغو خبرداریو ته په پام سره د نړیوالې ټولنې څه دنده جوړیږي؟
آگاهانه شکل باندې دې ولس باندې دا وڅکل شو اورالل وکه دا وکی دی ویخه د 9 میلیارډ ډالرو بانکي هغه سپورټر سرمایه د امریکای په بانکي وادای په حساب منجمد او څنګهل کړه دې هم د افغانستان په خصوصي دفتر باندې د وساتیر او گزار ورک چې د خصوصي دفتر ټول پیسې په بانکي دغه د امریکای د غلط سیاست په وجه باندې د دمګمی $100 باسه $100 باندې په مملکت تجارت سره څنګه دی. دا یو ظلم. دویم ظلم دا و چې د امریکای د غلط سیاست په نتیجه کې د نظام د بدلون په هغه نتیجه کې چې وشو د افغانستان اکثریت برخه مامور او معلم او انجینر هغه بیکاره شو. دا یو بل پرابلم و. دریمه مسله دا و چې په حساب هغه څوک چې څه څو اوندانو هغه د مجنا فرار وکړه. دا د دې تر څنګه د امریکای د غلط سیاست بل نتیجه دا و چې د افغانستان اسلامي امارت سره د اسلامي کانفرنس پوری ټول دروازې د تعامل بند کړي، تر څو چې هغه بند کړي دا هم یو اقتصاد باندې تاثیر کوي. د څلورم مسله دا د خشکی او د بارانونو او د هغه مشکل کم یو پرابلم و. دا ټول د پکاتو باندې د ټول هواد تاسو د 20 میلیون خلک دا په حساب په یو ځون حالت کې په حساب د بی اقتصاد پاتې شو. دا نو نقصانات د حالت هغه څه په دې کې څه نقصانات طالبانو دي چې طالبانو باید هغه مسایل چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي امریکای او د غرب سره باید وګوځي. زه هم ځان کله کړی دی او غرب خو د خپلو شمو اهداف په خاطر باندې ده د تل لپاره په دې غریب ملکونو کې روسیې او د شپو باندې خپل سیاست عیار کړی دی چې سیمې هېوادونه هم داسې منځوي کړي دي او لیوني حالت یې راوستي. دغه ټولو طبقاتو باندې د افغانستان اقتصاد نن سبا په یو لیوني حالت کې ځکه دی چې زموږ هېواد خودکفا هېواد نه دی. دغه اقتصادی په وارداتي سیستم باندې ولاړ دی، صادرات نه لرو.
مننه. اوس پر تاسو ښاغلی محمد امین فروتن ته. فروتن صاحب، ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ دې ته په کتو سره چې په افغانستان کې زیات خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي، د نړیوالې ټولنې او د مرستندویو ادارو څه دنده جوړیږي؟
زما په فکر باندې ټول مسائل د افغانستان په رابطه، ټول مسائل په ټول اصولي شکل سره په یو مسأله به پورې رابطه لري چې هغه مشروعیت دی. متاسفانه چې د طالبانو لوري دغسې مسائل مطرح کوي او دغسې کارونه کوي چې هغوی په نافهمۍ سره نه غواړي چې دا مسائل حل شي. دا هغه څه دي چې کلنن د لوږې په رابطه د نړیوالې ټولنې غږ راپورته شوی دی، سبا د تعلیم و تربیې په رابطه او بله ورځ د نورو مسائلو په رابطه دغه غږ راپورته کیږي. نو زما په فکر باندې اساسي مسأله دا ده چې اساسا باید د مشروعیت مسأله په افغانستان کې حل و فصل شي. تر څو دا حل و فصل نه شي، سخت ده چې مونږ دا توقع ولرو چې ګڼې مسایل به حل شي. بله،
مننه. تر یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار کې مو یو ځل بیا هرکلی کو له ښاغلی محمد انور سلطانی څخه په پښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکو. سلطانی صاحب، نړیواله ټولنه خپلې مرستې د طالبان لخوا د هغوی د غوښتنو له پوره کېدو سره مشروط کړي، حال دا چې طالبان یا خو د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي او یا هم د اصلاحاتو کمه لړۍ چې د ډېره په کندۍ سره پر مخ روانه ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د انساني غمیز خبرداری ته په پام سره به د طالبانو له اقداماتو سره د دغو غوښتنو مشروطول سم کار دی؟ او په دې بڼه کې د طالبانو څه دنده جوړیږي؟ تاسو دغه ډلې ته کومې سپارښتنې لرئ؟
دا یو مطلق ظلم دی چې غرب یې کوي، یوه ناروا ده چې امریکا یې کوي، چې یا به د ښځو مکتب چلانې او یا به په حساب د حقوق ښځو حقوق به برابرې او یا به هم شمول حکومت جوړ. دا په دنیا کې د انسان په وړاندې یو بېرحمانه حرکت دی چې غرب او امریکا شروع کړی دی. دا شرط د بشر په رزق کې الله نه دی چې دا د انسان په مکه د مظلوم سره د بېوزله سره چې افغانستان په یو لیونی حالت کې پروت دی دا سره ناروا عمل دی. او د دې نه اضافه ظلم به نه یو بل چې کوم کومک چې دا غربیان کوي هغه څه په فرنیچر او څه د موټر په تیلو او څه د ګاډو او څه د پوچونو په مصارف مصرف کې څه په تنخواګانو یو محدوده برخه د افغانستان خلکو ته رسېږي. هغه هم د میاشتې هغه بعضې پورین ته یو بوجې وړاو یو ټیم غوړي او یو منلوبه یو چارکه دال. دا د افغانستان اقتصاد په پښو نه دری. که دی حکومت کوي بې شرطه حکومت دې وکړي، د وړو وړو قرضو په ورکولو باندې وکړي، او په کلي کې د ملک نه په جومات کې د ملانه او په مکتب کې د معلم نه د پوښتنه وکړي چې د افغانستان د خلکو په تقسیماتو کې دا درې واړه دخیل خلک دي، بیا به د افغانستان اقتصادي حالت د دغه بحران نه راوتل.
مننه. اوس به راسو دغه پوښتنې له ښاغلی محمد امین فروتن صاحب څخه وکړو. فروتن صاحب، نړیواله ټولنه خپلې مرستې د طالبان لخوا د هغوی د غوښتنو له پوره کېدو سره مشروط کړي، حال دا چې طالبان یا خو د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلي او یا هم د اصلاحاتو کومه روانه لړۍ چې د ډېره په کندۍ سره روانه ده. فروتن صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د انساني غمیز خبرداری ته په پام سره د طالبان له اقداماتو سره د دغو غوښتنو مشروطول سم کار بولئ؟ او په دې باندې کې د طالبانو کومه دنده جوړیږي؟ تاسو دغه ډلې ته کومې سپارښتنې لرئ؟
زما په فکر باندې نړیواله ټولنه د یو داسې هغه په حیث باندې موجود په حیث باندې چې زموږ سره هیڅ نوه تعلق اخلاقی تعلق تر ما سیوا بلشان وابستگی نلری منتها اغوی منگه باید ملامت نکو را باشو دیده چی ملامتی اصلا دی داخلی کسانو پو لاس پو وجود پرتده کله چې یو څوک د دې دعوا لري چې زه دغه د حکومت مې په لاس کې دی د هغې بعضې مسائل دي بعضې لوازمې دي چې هغه د دنیا سره تعامل دی په اقتصادي لحاظ په اجتماعي لحاظ په فرهنګي لحاظ هغه څه چې جوړښتونه دي هغه باید په نظر کې ونیسي متاسفانه چې طالبان په دې باندې عقیده نه لري بلې
مننه عزت من اوریدونکو د تهران ال رادیو مو په افغانستان کې د خوراکي نام نه په حق له د ملګر ملتونو د خبرداري او د هغه د اثراتو په حق له د افغانستان د دوو شخصیتونو شاغلی محمد انور سلطانی او محمد امین فروتن نظر نو اوریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو ستاسو د تعاتونو او عبادتونو د قبله دا په هیله اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ
ډیرو قدرمن اوریدونکو نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ولولو مهم سرټکی وي له تاسو سره شریک کړو د پاکستان موقته لومړی وزیر عمران خان له خپل مقام څخه لږ څنګ تکي دا مخکې د سترې محکمې په خوانې مشر د موقته لومړی وزیر په توګه معرفي کړي عمران خان د د حکومت دره پر زول لپاره د امریکا لاسوهنو ته په اشاره سره ویلي دي د امریکا له غلامۍ کولو مرګ بهتر دی د پلستین په نیوه کې ټاټوبو یعنی اسرائیلو کې د ناکرارایو په دوام کې چې شیبه په شیبه زیاتیږي د سهونیس نیوهګر رژیم پوځیانو په پلستینیانو باندې ډزو سره څلورویشت کسان ژوبل کړل ځینې راپورونه د اسرائیلو په وسلو باندې د پلستینیانو د سنبلېدا ښودنه کوي په داسې حال کې چې د عیش وهابي سهونیستي تکبیري ترهګرې ډلې په تیرو څو اونیو کې د کابل د هرات د بدخشان او د بلخ ولایتونو په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې څو ترهګرې حملې کړي دي او له کابل یې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شوي هم دي د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی دا وکړه طالبانو په افغانستان کې د عیش ډله په کامل ډول کنټرول کړې ده د شمالي کوریا د مشر خور میرمن کیم یو جونګ د جنوبی کوریا د دفاع وزیر په سرګندونه باندې نیوکه سره ویل دغه سرګندونه د نه جبرانده وړ وی او هغه جنوبی کوریا ته د اټومي حمله غواخ وکړ د لویدیځو هیوادونو د روسیې ترمنځ د پوځي اقتصادي رسندوی او ډیپلوماټیکو جنگونو په دوام کې یو شمېر اروپایي هیوادونو په غږمل اعدام کې د روسیې په لسګونو ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو وویستل داسې اقدام چې ماسکو ویلي دي ضرب ورته ځواب ورکړي په یمن کې د دوه میاشتنی اوربند په اجرا کې دا سلاح د سونګو دوهمه کشته یمن ته ورسېده له دې سره په یو وخت د سعودي عربستان او د متحد عرب اماراتو تیرېګر اطلاب په یمن کې د دوه میاشتنی اوربند خلاف ورزی په دوام کې یوازې په یوه ورځ کې څه د پاسه سل ځله د اوربند خلاف ورزیانې کړي دي یوې نړیوالې موسسې وویل سعودي عربستان په روان میلادي کال کې په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو زیات خلک اعدام او پنسی کړي دي په سعودي عربستان کې د خلکو سرونه په تورو سره وهل کیږي له یوې خوا د لبنان د لومړي وزیر مرستیال ویلي دي چې د هیواد مرکزي بانک دیوالیه شوی خو له بلې خوا د مرکزی بانک مشر بیا ټینګار کوي له هغو تاوانونو سره سره چې په لبنان کې مالی برخې ته رسېدلی دي مرکزی بانک هماغه راز خپلې دندې ته دوام ورکوي او هغه د مرکزی بانک دیوالیه کېدل دروغ بولي.
قدرمن اوریدونکو، اوس په د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې مهم سرټیک در سره شریک کړو. اطلاعات لیکي چې د عراق د شیعه مسلمانانو د غژملتیا چوکاټ د حکومت د جوړولو په موضوع کې له خپلې فیصلې د ښاغلي مقتدا صدر له تېرېدا وروسته له موجوده سیاسي بندون څخه د وتلو او د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره له بېلابېلو سیاسي ډلو سره سلامشورې او هڅې له سره پیل کړې. د یمن استعفا شوي ولسمشر او د سعودي عربستان د ائتلاف متحد عبادرب منصور هادي په بې ساري څرګندونو کې د لومړي ځل لپاره د هیواد انصار الله غورځنګ ورور وباله او هغه یې خبرو اترو ته ور وباله. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر په څرګندونو پسې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري او د شمالي کوریا د مشر خور کیم یو جونګ په پیانګ کې باندې د سیول د وار مخکې حملې د ورتیا په هکله د جنوبي کوریا د وزیر په څرګندونو باندې یو ځل بیا په نیوي کې سره هغه ناجبرانېدونکي څرګندونې وبللې. د فلسطین سرې میاشتې یعنی الهلال احمر ویل چې په قدس ښار کې په باب العمود باب الساهره سیمو او په الایساویه ښار کې په روژتي فلسطینیانو باندې د صهیونیست رژیم د پوځیانو د حملو په درېیمه ورځ 24 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین په بوچا ښار کې د روسیې د عسکرو په لاس د ملکي خلکو د وژل کېدا په اکله د راپورونو له خپرېدا سره په یو وخت ځینو اروپایي هیوادونو په ګډ اقدام کې له خپلو هیوادونو د روسیې یو شمېر ډیپلوماټان وویستل. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د دغه هیواد آزادې دل پریکنده او نږدې دی وویل د تیرېګرو په مقابل کې ملي وحدت زموږ آخري انتخاب دی. سعودي لیک سه انټرنټ پانې راپور ورکړی ملګرو ملتونو په سعودي عربستان کې د وروستیو ډله ایزو اعدامونو او پانسیو په اکله نړیوال شکایتونه ترلاسه کړي دي. په دغو شکایتونو کې ویل شوي دي چې سعودي عربستان د بېلابېلو قومیتونو د یو اتیا کسانو په ډله ییز ډول د اعدامولو له لارې په ښکاره ډول خپلو ټولو ژمنو او نړیوالو قوانینو ته بې پامۍ کوي. د سودان د واکمن شورا مشر عبدالفتاح البرهان په ملګرو ملتونو کې غږ وکړ چې په نړیوال ډګر کې د سودان د پوز په شمول د ټولو ډلو په اکله یو شان دریز غور کړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان اشوا کړه چې د امریکا د خارجه وزارت لوړ رتبه چارواکي ډونالډ لو د حکومت د نسکورولو لپاره په دسیسې کې لاس لرلی دی. د عراق د ملي حکمت ډلی مشر سید عمار حکیم په یوې وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ خبرې اترې او موافقه به بالاخره په سیمه او حتی په عراق کې د پایدار سولې سبب شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس به د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټیکې در سره شریک کړو. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل په شمال کې د سلنګ مهمې لارې ته پام کړی دی. لیکوالې کې په افغانستان کې د پخوانی حکومت له ډنګېدا وروسته طالبان اوس کوشش کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي دي ورغوي، خو هیڅ یو یې هم د سلنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایم ورځپاڼه بیا لیکي د واورو له ویلي کېدا سره د واورو د خویدام یا برق کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قومندان صلاح الدین ایوبی او د هغه د پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی وو، سړکونه، پلونه، پلچکونه، کنلونه او پخو واړه او لوی سړکونه هیڅ یو هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبانو ویلي چې تل یې هڅه کړې ده چې ټول ګټو تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي. وړاندې وایي چې د تیر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، دا هر څه بدل شول. اوس طالبان کوشش کوي هغه لوی لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو کوشش کوو بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه.
عزیزانو، د برتانیا ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه، هیڅ یو یې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسیدلی. ګارډین ورځپاڼې زیاتوي چې د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته د غویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د اسالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سه شنبه خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته رسېدلي تر اوسه تراژیدیک یا ډیر خواشینونکی دی، او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې ده تر شا پاتې او په یوه مبهم وضعیت کې اوسیږي. دغه کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټکه او ارتباطات ښه کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران او نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غوښتنو دوستانو هیله ده چې زموږ نن خبرونه مو خوښ شي. په اخیری شیبو کې له پاک ربا دعا کوو چې ستاسو زموږ روزي عبادتونه او اطاعتونه په خپل درگاه کې قبول کی. او هم دې سره زموږ نه خبرونه ختمیږي. له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.